افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي راډیو یو سات خبرونه وړاندې کول لپاره چې د امان امیرزی په تخنیکی همکارۍ ز رضوان مراد وړاندې کوم ستاسو هر کله کو په روان خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د وروستي تحولاتو غټو امنیتی پیښو او نور مهمو سیمه ایزو مسالو پر رپورټونه او مطالب اوریدل شي خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې محل مهمو خبرونو ته
افغان ځواکونه وایي چې په کندز ولایت کې وکاسه پولیس وژل شوې دي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ټاکل شوې ده نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ټولې اعلان شي او په بهرنیو خبرونو کې بووري چې د امریکا متحده ایالاتو ویلي ل خپل نورو نړیوالو ملګرو سره به یو ځای د ایران د اتمي پروګرام پر سر له دغه هیواد سره ډیر ژر څو اړخیزې خبرې پیل کړي بشپړ خبرونه واوري ویانت اجمل تورمان افغان ځواکونه وایي چې په کندز ولایت کې وکاسه پولیس وژل شوې دي د کندز ولایت د امام صاحب الاسوال جمعه خان بابر ویلي چې دغه پولیس تیر شپه هغه محل وژل شو چې طالبان وی پر پوستي برید وکړ د خاغلی بابر په وینا ل دغه برید څخه یوازې دوه پولیس ژوندې وتی دي مخالفین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ټاکل شوی د نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ټولې اعلان شي د کمیسیون درنشام رسیال زکریا بارکزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په سلو کې د تنوی رایو د شمیرل لپاره تیاری لري او هڅه کوي چې د نن ورځې تر پایه پورې ټولې لومړنۍ پایلې اعلان کړي
تر اوسه پورې آمادګي لرو چې د 98% رایو اعلان نن وکړو مګر بیا هم خپل پوره کوشش کوو چې د ورځې تر پای پورې دا 100% ته ورسیږي او همدارنګه 400 محلونه چې د انتخاباتو رای په هغه کې قرنطین شوي وي د شورایت کمیسیون ته سپارل شوي دي او په ځینو نورو مواردو باندې هم نن کمیسیون به تصمیم ونیسي او هغه هم د شورایت کمیسیون ته وړاندې کړو او دا هغه ځایونه دي چې په هغه کې د جال او تقلب نښې لیدل کېږي
یادونه ورده چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د اعلان شویو په سلو کې یو نوی لمړنیو پایلو څخه حامد کرزی په سلو کې 45 او ډاکټر عبدالله په سلو کې 28 رایې خپلې کړې دي د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د امنیت مدیر 13 په دوو موټر سایکل سپرو وسلوالو کسان لخوا وژل شوی دی د میدان وردګ د والی ویان شاهد الله شاهد د دغه څرګندونو ترڅنګ ازادۍ راډیو ته ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي د پیښې مسؤلیت زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان ګڼي پر ځان منلې دی دغه شان خاغلی شاهد ویلي چې میدان ښار ته نږدې د سرپ له پسیمه کې د یو ماین د شنډولو پر مهال د ماین په دغه چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او 15 کسان نور ټپیان دي د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې په غزنی ولایت کې په یو لړ پوځي عملیاتو کې مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله وخت دی د دغه وزارت څخه په یوه خبري شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې د افغان او نړیوال ځواکونو دغه ګډ عملیات 13 ورځ د دغه ولایت په اندړ ولسوالۍ کې شوې دي د شان خبر پاڼه کې په کندهار کې د 30 کیلوګرام اپینو د نیونې خبر هم ورکړل شوې ده ویل شوې چې دا هم د افغان او بهرنی ځواکونو په ګډ عملیاتو کې ترلاسه شوې دي د دغه وزارت څخه خبره شوې و جلا خبر پاڼه بیا دا هم وایي چې په هرات ولایت کې ترهګر او سره نه مله وسله هم د امنیتی ځواکونو لاسه ورغلې ده او دا هم نن ورځ د بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو بای چې د منجان خوسی د صرافی د شرکت په مرسته چمتو شوې ده یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او شل پوله یو ایرو یو او افغانۍ او شل پوله یو سلنګ پاو نیوتی افغانۍ یو سودی ریال 10 افغانۍ زر پاکستانی کلدار 400 افغانۍ او زر ایرانی تومان 9 افغانۍ دا ولتر د مد افغانستان کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له فریدی هوټ سیفی څخه واوري
د امریکا متحده ایالات وایي د هیواد او نړیوال ملګری هیلمن دي چې له ایران سره څو اړخیزي خبرې ژر پیل کړي څو وګوري چې ایران د اټومي پروګرام او نور هغو اندیښنو په اړه چې نړیوال یې دغه هیواد په اړه لري څه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند فلیپ کرولی د جمعې په ورځ ویل کته هم چې روانه اونۍ د ایران د خبرو وړاندیز امریکا او د نړۍ نورو 15 قدرتونو ته د خوشینۍ وړ و ځکه په دغه وړاندیزونو کې په ځنګړي د ډول یې د اټومي پروګرام مسلې ته اشاره نه وکړي خغلی کرولی وویل چې ایران د اټومي مسلې په اړه له جدي خبرو څخه سر وغړی د امریکا متحده ایالات متحدین او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلور نور غړي روسیا فرانسه بریتانیا او چین او د غرض جرمني به په دې اړه پریکړه وکړي
We are willing to meet with Iran. We hope to meet with Iran.
Flip way mung wadu che le Iran sarawu guru mung hilaman yu che Iran sarawu winu mung wadu che patira biya da atomi masale pa ara jiddi khabari ukru da pinzo jamayau pa chaukat ke mung de ta amada yu che har hage mauzu ta che Iran ye da khabaro me stawrandi ke vizwa bu wayu khuda wazeh hada che ke Iran le jiddi khabaro sa sargadawi mung da America Mutahida Ayalat nade wala tolana aw da amniyat shura ba da dui de mauqif par asas فیصله وکړو د امریکا متحده ایالاتو او ملګروی پر ایران د څلور ظلم د څلورم ځل بندیزونو لګولو مسله راپورته کړې ده د پاغه صورت کې چې ک تهران د خپل اټومي پروګرام پر سر ل نړیوال ټولنې سره په خبرو کې ناکام شي په تیر بیا ک ونه شي کوله د یورانیم د غنی کولو په اړه شکونه لري کړی د امریکا متحده ایالات او متحدین وایي چې د دې پروګرام څخه هدف دا دی چې ایران اټومي بم جوړ نکړي خو ایران وایي اټومي پروګرام یې سولیز او د انرژي د تولید لپاره دی د کاسپیان ته سمندرګي د غاړې د څلورو هیوادونو مشران د لومړي ځل لپاره په غیر رسمي سرمشریزه کې ګډون کوي ایران ته په دې سرمشریزه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې شوې د آذربایجان قزاقستان روسي او ترکمنستان مشران د قزاقستان په بندري خار اکتاو کې سره راټولېږي د روسي ولسمشر دیمتری میدویدف او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایوف وروسته له هغه چې د روسي د اورنبورګ په خار کې د انرژي د دوړخیزي همکاري د موضوع په اړه خبري وکړې د اکتاو خار رسیدلې دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی ویل دي چې دغه دوه ورځې سرمشریزه د مزکنیو موافقو خلاف ده د وبخې د مخکنیو موافقو خلاف ده د کاسپین د غاړې پنځه هوادونه په دې اړه چې آیا کاسپین یو سمندرګي وبولي او که جهیل سره اختلافات لري کاسپین ته داسې یو موقف ورکول د دې سمندرګي د تیلو او غازو د منابعو د ویشلو لپاره اساسي دي دا ازادي رادیو ده د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز وایي چې هوادې غوړی له روسیې څخه 300 کیلومتر لری واټن وشتون کې توغندي او پیری د عالم مسکو سره د وسلو د ماملو یو برخه ده چاویز د جمعې پورز د وینزویلا په مرکز کاراکاس کې د وینا پترس کې داونه ویل چې وینزویلا څو د ډول لری واټن وشتون کې توغندي له روسیې څخه اخلي او به یې څومره ده پلاند سو خبرونه اوري د امریکا فضائي بيړۍ ډیسکوري چې وته نه فزنه وردان په کیسپارو په کالیفورنیا کې په بریلیټوب سره کې نستاو نړیواله فضائي اډې ته دوه ونې اوګت ماموریتې پای ته ورساو د امریکا د اسامو په مارکیټ کې 15 پر لپسې ورزې د اسامو د بیو د لوړې دوه وروسته د تیلو بیا په سلو کې شاوخوا څلور رلوی دلیده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې چې په راتلونکو درې کلونو کې امریکا ته د چین د ټولو موټرو او د وړو لاریو پر ټایرونو جزایی ګمرکی تعرفه وضع کړي دا د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه
دوه بجې او اته دقیقې دي برتانیا وایي د افغانستان انتخابات عادلانه نه ول او د شکایتونو کمیسون کولای شي دا ستونزه حل کړي خو د انتخاباتو کمیسون د برتانوي مقاماتو دا خبره ردوي او وایي چې دا ډول څرګندونه د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت پړه د خلکو ذهنونه بدلوي د افغانستان لپاره د نړیوالو ځواکونو قومندان وایي القاعده شبکه په افغانستان کې ځپل شوې خو بیا هم د دغه ډلې او طالبانو او وسروالو نورو مخالفانو ترمنځ اړیکې لیدل کیږي په اورزګان او قندهار کې د روسي او امنیتي پیښو په اړه چې ګڼ شمېر ملکی کسانې پکې وشلې دي هم ریپورټونه لرو په هرات کې په خوست کې د دوو قومونو ترمنځ وسلواله شخړه پای ته رسیدلې ده د افغانستان په مختلفو سیمو کې خبریالانو او ژورنالیستانو په قندوز کې د افغان خبریال سلطان محمد منادي وژنه په کلکه غندلې د خبرونه په دوهمه برخه کې د ځوانانو خبرونه تاندې څنګه خبريږي دا ازادي رادیو ده د برتانی د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد ته د افغانستان په انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنه د منلو وړ نه ده ډیوډ ملبن ویل د اسد د 28 نیټې انتخابات عادلانه او آزاد نه وو خو په دې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسون چې ملګری ملتونو ملاتړ کوي کولای شي په مؤثر ډول د غستونځي حل کړي ملبن ویل د انتخاباتو د دوه مخکښو کاندیدانو نظریات باید پر راتلونکي حکومت کې منعکس شي د برتانی د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونو تفصیل نور یاس نوري وړاندې کوي
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبن وویل پرته له دې چې د افغانستان د اسد نه هشتمې نیټې د جمهوری ریاست انتخابات څوګټي په نوي حکومت کې باید دوه مخکښ کاندیدانو نظریات انعکاس پیدا کړي. میلیبن وویل هر نتیجه چې لاسته راځي و مسله واضح ده چې په انتخاباتو کې مختلف نظریات موجود وي. هغه ټینګار وکړ چې په میلیونونو خلک د ولسمشر حامد کرزي لپاره د رایو مرکزونو ته لاړل او همدارز ډاکټر عبدالله لپاره هم میلیونونو کسانو په دې انتخاباتو کې برخه واخیسته. دوی د افغانستان اکثریت وګړي تشکیلوي چې د اصلاحاتو غوښتونکي دي او دغه راز نظریات باید د راتلونکي حکومت په جوړولو کې په پام کې ونیول سي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه بریتانیا د افغانستان په انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنه د په وینا اخیل د منلو وړ نه بولي او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید د انتظار ونه لري چې افغانستان د هم د غربي دیموکراسیو په بڼه چلند وکړي. میلیبن وویل موږ هیڅکله هم د آزادو او عادلانه انتخاباتو نوم نه دی وړی ځکه چې دا د افغانستان له حالاتو سره جوړ نه راځي او زموږ په نظر د انتخاباتو یوه نتیجه چې خلک پرې باور وکړی شي هغه مهمه ده. د بریتانیا د صدر اعظم ګورډن براون دفتر ویلي دي چې میلیبن د افغانستان د انتخاباتو په اړه د پنجشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په ټلیفون خبرې وکړې او وی ویل چې د دې انتخاباتو د نهایي نتیجې له اعلان مخکې د په انتخاباتو کې د سرغړونو او د درغلیو څېړنو ته کافي وخت ورکول شي. د بریتانیا د صدر اعظم ویان سایمون لوئس وویل دا هغه بهیر دی چې په تدریجي ډول باید بشپړ شي څو دا یقین حاصل شي چې د دې انتخاباتو نتایج د افغانستان د خلکو لپاره د باور وړ دي.
و امریدل چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه مني او د انتخابات عادلانه نه وو. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر ډیوډ میلیبن دا خبرې ردوي. دغه کمیسیون چارواکي د څرګندونو ترڅنګ وایي هڅه کوي چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ټولې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالنشاد له مرستیال زکریا بارکزي سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
خاغلی بارکزی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر خاغلی میلیبن ویلی دی چې د افغانستان انتخابات آزاد او عادلانه نه دي. ستاسو جواب په دې اړه څه دی؟
زه باید وایم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ډیرو سختو شرایطو کې دا انتخابات ترسره کړي دي په افغانستان کې چې په اکثرت ولایتو کې ناامنی موجوده وه او بیا هم موږ په دې باندې وتوانېدو چې یو ښه انتخابات ترسره کړو او د انتخاباتو په لړ کې د ځینې سرغړونو راپورونه هم راغلي دي چې د هغې په هکله باندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شرایطو کمیسیون به څېړنه وکړي. نن موږ ابتدایي نتایج اعلان کړو او وروسته د هغه څخه شکایاتو ته به رسیدګي وشي او د هغې نه وروسته د نتایجو آخري پایلې به اعلان شي. فکر کوم د نتایجو د آخري اعلان نه مخکې دا څرګندونې زه ردوم او وایم چې که په افغانستان کې سل واره په اوسني شرایطو کې انتخابات وشي نتایج به تر دې اوسني انتخاباتو به ښه نه وي او موږ په ټول جهان کې تر ټولو مشکل انتخابات په افغانستان کې ترسره کړی دي او اصلي علت یې د امنیت نشتوالی و چې د امنیت په نشتوالی کې هیڅ ځای کې د دنیا دا انتخابات ترسره شوی نه دي او د افغانستان انتخابات باید د انګلستان د انتخاباتو سره مقایسه نه شي.
خغلی پرګزې تاسو دا ډول سرګندونې څنګه ارزوي؟ دا شان سرګندونې د افغانانو پر روحیاتو منفي غیز نه پریباسي؟
بالکل زه سره موافقم چې دا ډول سرګندونې د افغانستان د عامه خلکو په ذهنونو کې تشویش راپورته کوي او همدارنګه باید وایم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې همدارنګه چې انتخابات په ډېرو سختو شرایطو کې ترسره کړل د انتخاباتو نور پړاوونه چې دي چې د نتایجو اعلان دی هغه هم په شفاف ډول باندې سرته ورسوي. زه باید وایم دا ډول سرګندونې د وخت مخکې دي په خاطر باندې چې تر اوسه پورې د انتخاباتو آخري پایلې اعلان شوي نه دي او همدارنګه شکایتونو ته په پوره اندازه باندې رسیدګي نه ده شوې. هر وخت چې رسیدګي وشي بیا کولای شي دوی خپل اظهارات ولري.
بلې ښاغلی بارکزی یو شمېر رای ویل کېږي چې باطل اعلان شوي دي که دا راته وایي چې دغه د څومره مرکزونو رای باطل اعلان شوي؟
زه باید وایم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې د انتخاباتو د قانون له مخې حق لري چې رای یا هغه ځایونه د رای ورکولو چې دي هغه قرنطین کړي او درایو بطلول هغه د انتخاباتو د شکایتو د کمیشن کار دی.
خغلی بارکزی روسي پښتنه دا چې تاسو نن ټاکل شوی دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو څومره لومړنۍ پایلې اعلان کړي؟
تر اوسه پورې چې دا غړي سهار دی او زه سره خبرې کوم موږ آمادګي لرو چې د 98% رایو اعلان نن وکړو مګر بیا هم خپل پوره کوشش کوو چې د ورځې تر پای پورې دا 100% ته ورسیږي او همدارنګه 1420 محلونه چې د انتخاباتو رای په هغه کې قرنطین شوي وي د شورایاتو کمیشن ته سپارل شوي دي او په ځینو نورو مواردو باندې هم نن کمیشن به تصمیم ونیسي او هغه هم د شورایاتو کمیشن ته وړاندې کړو او دا هغه ځایونه دي چې په هغه کې د جال او تقلب نښې لیدل کېږي.
و امریدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالنشان مرسیال ذکریا بارکزی ویل چې د برتانیې د څرګندونی چې افغانستان انتخابات عادلانه او عادلانه نه و بالکل غلط دي. دغه کمیسیون وایي چې هیله ده نن به د انتخاباتو لمړنۍ ټولې نتیجې اعلان کړي.
د لوبو لمیدانه بیوټیفلی هټ از ان دی ایر بټ نو چانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د سپورت د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجو او د سه شنبه په ورځ له غرمې نه مخکې په 3:30 بجو خبريږي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان په دې هیواد کې د القاعده د حضور زیات نه خینې ویني، خو دا تر روسي ډله تر اوسه پورې له وسلوارو سره نږدې اړیکې پالي. جنرال ستنی مکریسټل چې په روسیو کې د افغانستان د جګړې پر پر ستراتیژي بیا کتنه بشپړه کړې ویل، القاعده د اړیکې د خپل ځان د بقا لپاره مهم بولي او غواړي چې له هغو سیمو څخه چې طالبان پرې نفوذ لري په استفادې په نړیواله سطحه فعالیتونه پر مخ بوزي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان د روسي سرګندونو تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریسټل چې پرونی په هالند کې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې حملې د اتکلنې کلیزې په مناسبت څرګندونې کولې وویل، دی په اوس وخت کې په افغانستان کې د القاعده د حضور زیات نښې نه ویني. جنرال مکریسل د هالند په دفاع وزارت کې له پوځي چارواکو سره له خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې خبر اعلان ته وویل چې دی په اوس وخت کې په افغانستان کې د القاعده د پراخ حضور نښې نه ویني، خو خبرداري ورکړل چې د اسامه بن لادن په مشرۍ دا شبکه تر اوسه له وسلوالو سره اړیکې لري او هڅه کوي چې له هغو سیمو څخه د اډو په توګه کار واخلي چې وسلوال پرې کنټرول لري. مکریسل زیاته کړه، زما په عقیده القاعده نیت لري چې دغه اړیکې محفوظ وساتي، ځکه په هغو سیمو چې طالبان نفوذ لري دوی دا اړیکې د خپل بقا لپاره مهم بولي او دا القاعده ته دا امکان برابروي چې له دغو پناه ځایونو څخه په استفادې په نړیواله سطحه فعالیت مخته بوزي. د افغانستان په کنټرول او وتلو سیمو کې چې وسلوال فعال دي، د القاعده تر روسان ته د پناه ورکولو موضوع امریکایانو او د هغو متحدینو ته هغه جګړه په یاد ورولي چې د پیلېدو علت همدا موضوع وه. تیر میاشت مکریسل د جګړې د ستراتیژۍ په اړه بیا کتنه چې محتوا یې نه ده خپره شوې له بشپړېدو وروسته امریکایي او د ناتو مشرانو ته وسپارله او ورسره سمې وویل چې په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه کېدای شي، خو په دې شرط چې بیا کتل شوې ستراتیژي تطبیق شي او هغه ټینګ عزم تعهداتو او د هڅو یووالي ته اړتیا لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان میلادي کال په سر کې افغانستان ته د 1000 نورو عسکرو د استولو پریکړه وکړه چې په دې سره په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر په روان کال تر پای پورې 18000 تن ته ورسیږي. تمه ده چې په افغانستان کې د امریکایي او د ناتو د ځواکونو قمندان جنرال مکریسټل به د نورو عسکرو غوښتنه وکړي، خو په دې اړه پرون څه ونه ویل. مکریسټل خبر اعلان ته وویل، زما وظیفه دلته یو څه یو میخانیک ته پاتې کیږي، دغه موټر مو په داسې یو حالت کې دی چې له ما غوښتل شوي هغه وګورم او مالک ته ووایم چې څه شی خراب دي او د دې لپاره چې موټر سم لاړ شي جوړول څومره لګښت لري. اوس په مالک پورې اړه لري چې غواړي هغه جوړ کړي. زما وظیفه دا ده چې دا موټر جوړ کړم. اوس خبره د مالک ته چې پریکړه وکړي چې آیا دا موټر په جوړولو ارزي، څومره نور زغلوي، آیا غواړي چې جوړې وزغلوي او که په همدې حالت. په داسې حال کې چې دغه جګړې په اړه انتقادونه مخ په زیاتېدو دي، مکریسټل وویل ائتلافي ځواکونو احتمالا د سپتمبر له 11مې حملو وروسته د نورو حملو مخه نیولې ده. هغه وویل پر امریکا متحده ایالاتو له دې حملې وروسته بل حمله نه ده شوې او احتمالا د نړۍ په ډیرو نورو سیمو کې هم د دغسې حملو مخه نیول شوې وي.
په کابل کې د امریکا سفیر د سپتمبر د 11مې د پیښې په یادې غونډه کې ویل، تروستانو ته به اجازه ورنکړی شي چې په یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپلو حملو لپاره کار واخلي. د سپتمبر د 11مې د پیښې اتم تلین پرون ناوخته د امریکا د سفارت لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو چې دغه سفارت کارکوونکو، ډیپلوماټانو او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پکې برخه اخیستې وه. دغه مراسم په اړه پام وکړئ، له کابل زموږ د همکار رپورټ ده.
د امریکا سفیر کارل آیکن بیری وویل د دغه هیواد او نړیوالې ټولنې په مرسته افغانستان ته د دوامدارې سولې او ثبات راوستل په امریکا کې د سپتمبر د 11مې نیټې د پیښې قربانیانو ته تر ټولو ښه درناوی دی. آیکن بیری په امریکا کې د سپتمبر د 11مې نیټې د پیښې چې څه باندې 3000 کسان پکې ووژل شول د اتم تلین د لمانځلو په غونډه کې وویل دوی هڅه کوي چې دغه هدف ته ورسیږي.
هغو نارینهوو ښځو او ماشومانو ته چې د سپتمبر د 11مې نیټې په پیښه او له هغې وروسته په تیرو کلونو کې وژل سوي دي، تر ټولو ښه درناوی دا دی چې زموږ او نورې نړیوالې ټولنې په هیلو او مرسته سره په افغانستان کې دوامداره سول او ثبات چې له لسیزو راهیسې ترېنه بې برخې وو رامنځته سي. دا هغه څه دي چې موږ یې هر ورځ په خپل ماموریت کې په لټه کې یو.
آیکن بیری وویل تروریستانو ته به اجازه ورنه کړای شي چې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایانو او یا نورو خلکو پر ضد د حملو لپاره کار واخلي. د امریکا سفیر وویل دی له هغو نیکمرغو کسانو څخه دی چې د 2001 کال د سپتمبر 11مې نیټې له پیښې څخه روغ ووت. متقاعد جنرال او د امریکا سفیر آیکن بیری خپله کیسه وکړه چې څرنګه په واشنگټن کې د پنټاګون د ماڼۍ په دریم پوړ کې له دغې پیښې ژوندی ووت او دوه ملګري یې ووژل شول. د امریکا سفیر وویل دا کار د افغانانو نو خو پلان یې په افغانستان کې د یوې وړې غیر افغاني ډلې لخوا چې د هغې په وینا طالبانو یې ملاتړ کاوه جوړ شوی و. هغه له دغې پیښې دوه ورځې مخکې د شمالي ټلوالې د یو مشهور قمندان احمد شاه مسعود د وژنې یادونه هم وکړه او هغه یې هم د القاعده شبکې کار وباله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنگین ناد فرس پنتا غونډې ته په وینا کې وویل چې د سپتمبر د 11مې پیښه په ټوله نړۍ کې د بدلونونو سبب شوه. هغه وویل د همدې پیښې له امله افغانستان د نړیوالې ټولنې په یو فعال او مهم ملګري بدل شو.
افغانستان د نړیوالو ترهګرو له یوه خوندي پناه ځای او د یوې استبدادي ایډیالوژۍ له واکمنۍ څخه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د نړیوالې ټولنې په فعال او مهم ملګري او په یوې ځوانې ډیموکراسۍ بدل شو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو له خپلوانو او د امریکا او نورو هیوادونو له خلکو سره غمشریکي کړې ده. کرزی تمه ښودلې چې له دغې پیښې اته کاله وروسته به هم نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته په قاطعیت سره دوام ورکړي. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د امریکا په متحده ایالاتو کې له څلورو تښتول شویو الوتکو څخه دوه یې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له دو اسمنسکو ماڼیو سره وجنګول شوې، یوه یې د پنټاګون له ماڼۍ سره وجنګول شوه او څلورمه یې په پنسلوانیا ایالت کې راولویدله چې له 3000 څخه ډیر خلک پکې ووژل شول.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ازادي رادیو د افغانستان په 50 خارونو کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول د اف ام په 0.15 صفه ووري. د اورزګان ولایت په چوري ولسوالۍ کې تیر شپه د یو ماین په 14 کې ملکی خلکو ته درنه مرګ ژوبله واوخته. تر اوسه پورې د دغه بمی حمله مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیسته. دوا خان مینپالی په اړه رپورټ لري.
د روزګان ولایت په چوري ولسوالۍ کې تیر مازیګر د ملکي وګړو یو لنډ کوزر موټر په یو شخصي ماین ختلی دی چې 15 ملکي وګړي مړه او ژوبل کړي دي. د روزګان امنیه قمندان مل پاسوال جمعګل همت ته پیش پاړه زیاته کړه. جمعګل همت وایي چې ژوبل کسان یې د دې ولایت مرکزي روغتون ته لېږدولي دي چې روغتیایي حالت یې نازک ده. نوموړي د پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو ورواړوله خو تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه ده منلی. جمعګل همت همدارنګه وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر دهراوت ولسوالۍ د سپکو او درنو وسلو برید کړی دی چې د ده په خبره تر برید وروسته له پولیسو سره په نښته کې څلور برید کوونکي مړه او ژوبل سوي دي. امنیه قمندان وایي چې دولتي سرتېرو مرګ ژوبله نه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه پر دهراوت ولسوالۍ باندې د برید په اړه څه نه دي ویلي.
و امریدل چې د اورزګان په چوره ولسوالۍ کې د ملکی خلکو پر یو موټر بمی بریج شوی دی چې ګنشمیر ملکی وګړي مړه او ټپیان کړی دی. بل لور ته په خندار ولایت کې د چاودنو له امله ملکی خلکو پولیس ته هم رکجوب لاوخته د سیمې د امنیتي پیښو جزئیات یو ځل بیا د واخان مینه پال سره دی.
د کندهار د میوند ولسوالۍ په میراخور کې تیر ورځ ملکی وګړو پر موټر د مین چاودنه سوی دی چې اتو تنو ته مرګ ژوبل اړولې دي. د کندهار په امنیه قمندانۍ کې د جنایي جرمونو پر خلاف د مبارزې مدیر پښتون ممن د پیښې په تایید سره وویل د ممن په خبره دوه ژوبلې ماشومان ایتلاف ځواکونو د درمننې لپاره له ځانه سره وړې دي. له بله پلوه د همدي ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې دوه پولیس هغه مهال ووژل سول چې د غزمې پر مهال پرې د مین چاودنه وسوه. د کندهار د امنیت امیر فضل احمد شیرزاد وایي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل سوي خو تر اوسه یې په تړاو څوک نه دي نیول سوي. امنیتي چارواکي وایي چې د ښار په شکاپر دروازه کې هم د یو مین چاودنې دوه پولیس ژوبل کړي دي او د ښار په دې خوجه کې د وسلوالو په یو برید کې یو ملکي وګړی وژل سوی او یو بل ژوبل سوی ده. د کندهار د امنیت امیر همدارنګه وویل چې نن سهار په کابل دروازه کې په یوه لاسي کراچۍ کې ځای پر ځای سوي چاودېدونکي توکي تر کشف وروسته د ایتلاف د ځواکونو په مرسته شن کړي دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا ازادي راډیو ده. د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکار شهزاده مسعود د هغې هیئت په مشرۍ چې خوستا د روغې جوړې باندې تلی و وتوانېده چې د منګلو او مقبلو ترمنځ روغه وکړي. نږدې اونۍ مخکې د خوست د دغو دوستر قومونو منګلو او مقبلو د یو پراخې غرنۍ سیمې پر ملکیت جګړه وکړه. په دې جګړه کې چې درې ورځې دوام وکړ له دواړو لورو تر څلوېښتو تنو ډېر ووشل شول او یا ټپیان شول. په سلګونو کورونه وسوځېدل. اوس د دغو قومونو ترمنځ له شوې اوربنده د حکومتي هیئت مشر شهزاده مسعود خبر ورکوي. نوموړي څرګندونې له خوست زموږ د خبريال پر رپورټ کې اورو.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وزیر شهزاده مسعود چې دا مهال په خوست کې دی وایي خوست ته د ده تر مشرۍ لاندې راغلی پلاوی د محلي چارواکو او قومي مشرانو سره د یوې اونۍ جرګو مرکو او سلا مشورو وروسته په دې بریالی شو چې د منګلو او مقبلو د دوو لویو قومونو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر راولل شوې جګړې ته د یوې قومي پرېکړې پر بنسټ د پای ټکی کېږدي. نوموړي چې د جمعې په ورځ په دې اړه په یوه خبري ناسته کې چې د ولي په استوګنځي کې جوړه شوې وه خبریالانو ته څرګندونې کولې. د دې قومي پریکړې پر اساس د مقبلو او منګلو قومي مشران مکلف دي چې د ایمي اوربند مراد کړي او خپل وسلوال کسان له مرچلو لري کړي. دا د دواړو قومونو ترمنځ شوی پریکړې د جزئیاتو د ترنګوالي په اړه داسې وویل.
بل اخر موږ موافق په دې شولو چې دواړه خواوې پنځو مادو باندې دوی موافقه ته ورسي چې خوشبختانه د موافقه لاسلیک شوله. په دغه موافقه کې په عاجله توګه د ایمي اوربند باندې موافقه وشوه. کومه مورچې په غرو او رغو کې تیار شوي د همیشه پاره به تخلیه او له منځه وړل کیږي. منګل او مقبول لخوا به د دایمي ډزبندي د مورچو د ورانولو او د یو پر بل د تعرض د نه کولو د مراد په خاطر د مقبول قوم د جمهوري ریاست استازو د خوست د دولتي مقاماتو او به طرفه کمیسیون ته چې د تنه له قوم نه د ضمانت په ډول د 15 تنو قومي مشرانو او هم داراز د 500 لک افغانۍ د قومي ضمانت په عنوان ورپیژني او هم داراز به د منګل قوم له طرفه د اسماعیل خیل او مندوزه قوم نه د ضمانت په ډول 15 تنه قومي مشران او 500 لک افغانۍ د دولتي چارواکو او کمیسیون ته ورپیژني. دا ضمانت به د قضیې د نهایي حل او فیصله پورې اعتبار لري چې البته د تعرض په صورت کې به متعرض لوری د خدای او د دولت او د ذکر شوو قومونو په نسبه ملامت وي. هغه کوټه چې د جنگ په وخت کې جوړې شوې تر څو چې حقوقي او قضایي مراجع پر شرعي فیصله نه وکړي تر هغه پکې استوګنه یا تصرف نه کیږي. دواړو قومونو دې ته قانع شول چې دا چې حقوقي مسله ده او جزایی اړخ هم ترلاسه کړی ده. د اسنادو او شواهدو سره عدلي او قضایي مراجعو ته اصولا راجع کیږي.
سلاکار وزیر او د پلای مشهد د پښتنې په ځواب کې چې د څومره ډاډه ده چې د قومي پریکړه به عملي بڼه خپله کړي وویل
د دغه د عملي کولو لپاره دولتي چارواکي امنیتي ارګانونه او مشت قومونه به ټول د دغه موافقې ضمانت کوي او د دغه موافقې په عملي کولو کې به پوره همکاري کوي. زه امید کوم چې بیا دا سلنجر رامنځته نشي.
دا په داسې حال کې د ده چې د سیمې ځایي اوسیدونکي هم د منګلو او مقبلو د دو لویو قومونو ترمنځ د دایمي اوربند د ټینګښت او د شخړې په مخنیوي کې د مواظب پلاوي د هڅو او منډو تر لوستاینه کوي. خو دوی له محلي چارواکو دا غوښتنه کوي چې د شوي پریکړې په تطبیق کې باید اجتماعي عدالت او قانونیت په پام کې ونیول شي تر څو د دواړو قومونو ترمنځ دې اوږدې لانجې ته د تل لپاره د پای ټکی کېښودل شي. په دې لړ کې وطن ځایي استوګن د نورو په استازیتوب خپل نظر داسې څرګند کړ.
نوم مې وزیر دی، د منګلو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دغه پریکړه چې د دې قومونو ترمنځ شوې ده دغه د تایید وړ ده، دغه ځکه په دې کې قومونه ناست وو او د دې په راز کې دولت هم دی. خو زموږ د واکمنو څخه غوښتنه دا ده چې باید دوی عدالت په پام کې ونیسي تر څو دغه پریکړه دوامداره شي.
دا لومړی ځل نه ده چې په خوست کې د یوې ځنګلیزې سیمې د ملکیت پر سر د دوو قومونو ترمنځ لانجه راپورته کیږي او په اړه یې بیا د دولتي چارواکو او قومي مشرانو لخوا ګډه پریکړه کیږي. بلکې له دې څخه پخوا هم د سیمې میشتو قومونو د بکرو بیر ځمکو پر سر چې دولت یې د عامه شتمنۍ یوه برخه بولي خو قومونه بیا خپل ملکیت ګڼي، ورته قومي لانجې او شخړې راپورته شوي او په حق له قومي پریکړې هم شوي دي. خو لکه څنګه چې عملا لیدل شوي دې ډول لنډمهاله قومي پریکړو چې حقوقي اعتبار هم نه لري کومې مثبتې پایلې نه دي درلودلې. خو دا چې د سالاکار وزیر تر مشرۍ لاندې د راغلي دولتي پلاوي دا وروستۍ پریکړه به د منګلو او مقبلو قومونو ترمنځ د دې اوږدې لنجې په اواري کې اغېزمنه واقع شي او که څنګه دا به په راتلونکي کې څرګند شي.
دونی می بچی شوی دی ل فریدا هوټ سیفی څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
افغان ځواکونه وایي چې په کندز ولایت کې وکاسه پولیس وژل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ټاکل شوی دی نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ټولې اعلان شي. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ د امنیت مدیر تیره شپه د دوو موټر سایکل سپرو په واسطه چې وسلې ورسره وي وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالات وایي د هیواد او نړیوال ملګري هیله مندي چې له ایران سره څو اړخیزې خبرې ژر پیل کړي څو وګوري چې ایران د اټومي پروګرام او نورو هغو اندېښنو په اړه چې نړیوالې د دغه هیواد په اړه لري څه وایي. د کسپین د سمندرګي د غاړې د څلورو هیوادونو مشران د لومړي ځل لپاره په غیر رسمي سرمشریزه کې ګډون کوي. د وینزویلا ولسمشر وایي چې هیواد یې غواړي له روسیې څخه 300 کیلومتره لرې واټن ویشتونکي توغندي وپیري. د امریکا ولسمشر پریکړه کړې چې په راتلونکو دریو کلونو کې امریکا ته د چین د ټولو موټرو او د وړو لاریو پر ټایرونو جزایی ګمرکي تعرفې وضع کوي. او د امریکا د اسامو په مارکیټ کې 15 پرلپسې ورځې د اسامو د بیو د لوړېدو وروسته د تیلو بیه په سلو کې شاوخوا 4 رالوېدلې ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 باندې اوریدل شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر د ناټو له قومندانانو سره خبرې کړي او ورته ویلي دي چې افغانستان ته د نورو عسکرو لیږدول یعنی د ستونزو زیاتېدل دي. هغه د خپلو تجربو په رڼا کې څرګندونه کړې چې اسوسییټډ پریس خبري آژانس راخستي. فریده هوټ سیفی تفصیل وړاندې کوي.
په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د تجربو په اساس د ناټو قومندانانو ته له طالبانو سره د جګړې په باب یو لړ مشورې ورکړې دي. هغه ویلي چې افغانستان ته نور عسکر ملیږي د ډیرو عسکرو واستول به په دغه ځای کې تاسو ته نور ستونزې پیدا کړي. هغه اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل هر څومره زیات ځواکونه چې افغانستان ته ولیږل شي هومره به ستونزې زیاتې شي. د ویل په 2002 میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 امریکایي ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره مبارزه کوله او طالبانو د افغانستان د جنوب ختیځ یوازې په یوې وړې سیمې کنټرول درلوده. خو اوس موږ په کندز او بغلان کې چې پکې سوله وه د ناټو د 100,000 عسکرو سره د طالبانو له جګړو سره مخامخ یو. هغه چې دا اونۍ په کابل کې د روسیې په سفارت کې پر یوې لویې کرسۍ ناست وویل که چېرته د عسکرو لیږلو ته دا تمایل اصول وي او تاسو 200,000 عسکر دلته راولئ نو په ټول افغانستان به بیا طالبان واکمن شي. کابلوف د پخانی شوروي د واکمنۍ په کلونو کې له 1933 تر 1938 کلونو پورې یعنی هغه مهال چې د پخانی شوروي لسکلنه جګړه په افغانستان کې ختمه ده او د روسي عسکرو شمیر په اخر کې تر 100,000 ته رسید دی په کابل کې د روسي ډیپلوماټ وو. په افغانستان کې د پخانی شوروي په جګړه کې چې په 1939 میلادي کال کې پای ته ورسید او شوروي عسکر له افغانستان څخه ووتل 14,500 روسي عسکر او په سلګونه زره افغانان ووژل شول. کابلوف له امریکایي او ناتو عسکرو سره چندان خواخوږي نه لري. هغه وایي متحده ایالات او متحدین یې د انرژي څخه بډایو سیمو ته د نفوذ لپاره له روسیې سره سیالي کوي. خو دا 55 کلن ډیپلومات د خپلو تجربو یادونه کوي او د ناتو مشران د هغه مشورو ته غوږ ږدي. کابلوف اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو نوي قومندان جنرال مکریستل هغه څخه په افغانستان کې د پخواني شوروي د جګړې په اړه تیره میاشت په ډیپلوماتیک لاره یو شمیر دقیقې پوښتنې وکړې. مکریستل په افغانستان کې د جګړې د پاره د امریکایي ځواکونو د ډیریدو په باب څارنه کوي چې شمیر یې 8000 ته ورسوي. داسې ښکاري چې ډیر ژر به د زرګونو نورو عسکرو غوښتنه وکړي. د ناتو یو څلويخ نور غړي هیوادونه هم په افغانستان کې 3500 عسكر لري. د امریکا د هوایي ځواکونو یو صاحب منصب وایي مکریستل د افغانستان د تاریخ په اړه د یو زده کوونکي په شان دی چې د زده کړې تږی وي. هغه د افغانستان له خلکو زده کړه کوي. په افغانستان کې تجربې او دلته زموږ د وضعیت په اړه د نظرونو د اورېدو غوښتونکي دي او دا دی په دې وروستیو کې روسان هم پکې راګډ کړل. کابلوف په افغانستان کې د عسکرو ډیرول یو تیروتنه وبلله خو په مجموع کې د مکریستل ستراتیژي تایید کړه چې پکې له طالبانو څخه د سیمو تصفیه کول د نورو افغان سرتیرو روزل او د استخباراتي چارو سما اماهنګي پکې شامل دي. خو هغه وویل چې د ناتو ځواکونه په افغانستان کې له سخت ستونزو سره مخامخ دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په هرات ولایت کې د جنوبی آسیا د آزادو خبری رسنیو د ټولنې استازو او ګڼ شمېر خبریالانو د وی غونډې په ترڅ کې په خوندز ولایت کې د تیرې سه‌شنبې په ورځ افغان خبریال سلطان محمد منادی وشنه په کلاکه وغندله. شرف الدین سنګزی د غونډې ته ورغلی او په اړه رپورت لري.
په هرات کې د صفما ټولنې د افغان خبریال سلطان محمد منادی په وژنه د لسګونه خبریالانو په ګډون خواخوږي وښوده. د یو پریکړه لیک په خبرولو سره افغان حکومت څخه د پیښې د عاملینو د سزا غوښتنه وکړه.
اعلامیه ژورنالیستان حوزه غرب افغانستان در مورد شهادت سلطان محمد منادی.
میرمن عمیره حبیب د متن په لوستلو سره ویل د غرب زون خبریالانو او د صفما ټولنه د منادی په وژنه خوابدي کورنۍ سره غمشدګي کوي او دولت څخه غواړي څو د پیښې عاملین تر پیژندلو وروسته په سزا ورسوي. په هرات کې د آریانا رادیو تلویزیون خبریال احمد فواد احمدی او د هرات د ملي رادیو تلویزیون رئیس حسام الدین شمس په بیلابیل ډول په دولت نیوکه وکړه. وی ویل چې د خبریالانو امنیت لکه څنګه چې ښایي هسې نه ده ټینګ کړی.
ما توقع من دولت همینه که پس از این جلو همچون عواده سر که در افغانستان احتمال بروز از نامره جلو از نرز بگیره. در هرات او در اوزه قد جنرالستان توقع داره چه در قتل او در دماندی شهادت لکه در اجمال نشمدی او نور جنرالستان مانند باید فراموش نیست. من هم سید عبدالله صداد سبت تلویزیون خبری آدم. ما به نظر در چه خبر ندارن در افغانستان که وجل کیجی او لطکوب کیجی او تحدیدیجی در یا محمد
سلطان احمد منادی د نیویارک ټایمز په نوم یوې امریکایي رسنۍ سره کار کوي. د یو بل بهرني خبریال په ملتیا تیره اونۍ د کندوز چاردره ولسوالۍ کې نادره کشودري ورځې وروسته جسد په داسې مهال وموندل شو چې د یو عملیات په ترڅ کې امریکایي خبریال د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې آزاد شوی و. د هرات خبریالان استدلال کوي زیاته کړه د منادی وژنه یو تصادف نه و بلکې تر دې وړاندې هم د بهرنۍ خبریالانو له مخالفو وسلوالو د ازادۍ په محل افغان ژباړونکو خبریالان وژل شوی و. چې خای بلګې هلمند ولایت کې د اجمل نقشبندي وژنه یاد شوه ځکه نو ورته عمل د دوی لپاره سوالونه راولړ کړی و او د افغانستان حکومت څخه ځوابونه وغوښتل.
و امرادل چې په هرات کې ژورنالستانو د افغان خبريال سلطان محمد منادی او شنه پکلا کا وغندره. په جلال آباد کې هم په دې اړه یو غونډه جوړ شوه د غولت خبريالانو او ژورنالستانو. په قندوز کې د افغان خبريال وشنه وغندله او له افغان حکومت او نړیوال ځواکونو غوښتل چې په دې اړه لازم تحقیقات وکړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. له جلال آباد پری ریپورت لرو.
د ختیز ولایتونو خبریالانو په کندوز کې د ژورنالیست سلطان احمد منادی وژنه وغندله او له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې نه د هغه د قاتلانو د مجازاتولو غوښتنه وکړه. دا خبریالان د ننګرهار د رسنیو په کور میډیا هاوس کې راټول شوي وو. د پژواک خبری اژانس خبریال عبدالمجید هاشمی وویل
زه ډیر خوشاله یم د افغان حکومت لپاره د ننګ او شرم نه ډکه یو خبره بولم چې په داسې حال کې چې کندوز د هیواد په قلمرو کې د افغانستان یو ولایت دی، دلته دولت نه قانون حاکمیت لري، یو بهر نننه خبريال د فوقلاده عملیاتو په ترڅ کې ژوندې پرې خدل کیږي ولی او مظلوم افغان خبريال چې هغه خپل ولس غږ پورته کوي هغه وجل کیږي دا کده طالب لوري وجل شوی کده ائتلاف لوري وجل شوی معنی په نظامی عملیاتو کې وجل شوی د عاملین باید نړیوال ژورنالیزم کور ټول لا پورته شي او د قانون پنجو ته د قاتلین وسپارل شي
داریانا ټلویزیون خبريال خانولي کامران هم ورته نظر درلود او وړاندې ویل
دا سوی مپی خدا چرا ملت کینگی خو متاسفانه دا افغان دولت دا ائتلاف او دا وسلوال طالبان لخوا دا اغو دا جنرالستانو پاروان من ایس خبرگون سرگندگی گیده دا اغو دا جون دا خوندی که ولو پاره ایت تروس پاری من کم اقدام و نلیده نو منگ لدو خکیل و خواه سخا وقتن کوچ پا افغانستان که دا جنرالستانو جون وش غوری اغو تا دا کار زمینه برابره که
دل مر او طلو تلویزیونون خبریال زیرک فهیم و ایل پار زای که افغانانو سره ناوړه چلند کیږي او بهرانیانو سره استثنایی چلند د ژورنالیزم معیارونه لړزولی ده ویل
زما غوښتنه نه یوازې د ایساف او ملګرو ملتونو افغان دولت ته چې د منادی مجل دی تعقیب کی او د هغه قاتلین دی ونیسي بلکې زه هم د یو ژورنالیست په توګه په افغانستان په نورو ژورنالیستانو هم غږ کوم چې دوی دی په کراتو کراتو ورته غونډې جوړې کی او د ملګرو ملتونو افغان دولت څخه دی وغوړي چې د منادی قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري
د نور ټلویزیون خبريال عبدالله سحر ویل خبريالان شوی نور دغه سی وضعیت لامل خپل دند پریږدي چې دا کار به وضعیت لا پسې خراب کړي د میډیا هاوس په دغه غونډه کې یو پریکړه لیک هم ټولو لاسلیک کړ چې د ملګرو ملتونو پکې د منادی د قاتلانو د محاکمې غوښتنه شوې ده دا پریکړه لیک د ملګرو ملتو دفتر ته وسپارل شو
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتنه کړه
د روانه خبرونه ریپورتونه او مطالب هم دومرو او اوس هم ستاسو پام را اړو ونیس پروګرام د ځوانانو خبرونه تاندې څنګه ته
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفی
ګرانو ځوانانو سلامونه په دې تندې څنګه خبرونه کې لومړی په دې غږ کې کوچې ولې ځینې ځوانان ډېر زیات ټلویزیون ګوري بیا په ښوونځیو کې د سوي د ټیټوالي په اړه غږیږو او د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ دا مطالب د لینا شریفي یو په بل پسې درته وړاندې کوم ګرانو ځوانانو په افغانستان کې د رسنیو له ازادۍ سره په سلګونو خصوصي مجلو ورځپاڼو او راډیوګانو خپرونې پیل کړې د دې ترڅنګ تر 400 زیات ټلویزیوني چینلونه هم فعال شوي چې تر ډیره تفریحي خپرونې خپروي
ته چیرته ځې محکمې ته
یو قضیه په مخ بیا
ګان ګوره آیا ستا تګ ضروري دی
او کرشنا ځکه چې کار خو کار دی او تم دفتر ته ځې دا وخت ستا د
زم زم مګر اوس نه واوره کنه زما خبره واوره
چوپ شه
یو سربیره پر دې د شانتن او کیبل اسانتیا د بهرنیو ټلویزیونی چینلونو د خبرونو لیدل هم شونی کړي چې ګن خلک په تیر ځوانانې د ټلویزیون لیدو ته لیواله کړي دي ځوانان په ټلویزیونی چینلونو کې بهرنۍ موسیقي فلمونه او ډرامې تعقیبوي داسې چې په ساعتونو ساعتونو بیل دي چې مطالعه کار او یا نور تفریح وکړي ټلویزیون ته ناست وي د کابل د نادری لیسې زده کوونکی سمیر احمد له همداسې ځوانانو څخه دی
مکتب چې کله لارج شم کورته تمام ورځ تلویزیون سره ډیر علاقه لرم او برنامه د تلویزیون وینم، خصوصا کشتی کج سریالونه هم وینم، هندی سریالونه، افغانی سریالونه. د ما ډیر علاقه د تلویزیون برنامه سره د ما ډیر علاقه د کله خاطر وینم.
نړیوالې سروېګانې ښیي هغه ځوانان او تنکي ځوانان چې ډیر وخت تلویزیون ګوري، مطالعې او ورزش ته وخت نه پاتې کیږي او په ښوونځیو او پوهنتونونو کې لږې نمرې اخلي. خو د کابل د عبدالهادي داوي لیسې زده کوونکی عبدالرحمن وایي چې تلویزیون لیدل د افغان ځوانانو یوازینی تفریح ده او پرته له تلویزیون کتلو بله تفریح نه لري. عبدالرحمن چې په تلویزیوني پروګرامونو کې ډرامې ډېرې خوښي دي وایي
درامه چې دی پروګرامونه دی په دې خاطر چې په ملک کې تفریح جهاتونه نشته دي او دا درامه چې دی د ډیر خدي زما په نظر دی او تفریح له هغه څخه
ګوري د دې کمپنۍ د څلور ورځې ده دی په څه نه پويږي دوی تر اوسه کار نه دی پیل کړی تاسو له چا سره کار دات کوي لکه سره د دوه حالت صحت کړی دی ته په کومه کې وو څه زما خې د رښتونه راوتلی دی او کوم انسان چې پرته له لوستلو مهم اسناد لاسلیک کړي.
د کابل په هنتون د شپې برخی محصله لیموایی دا سمه ده چې افغان ځوانانو ته د لوبو او تفریح مناسب ځای او امکانات لږ دي، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی ټول وخت په تلویزیون لیدو تیر کړي.
افراد به کار کې ښه نه دی که یو ځوان څو ساعته متواتر تلویزیون وګوري، دی درس ته نسي رسېدی که محصل وي هغه د پوهنتون درسو ته نسي رسېدلی، همداسې که شاګرد هم د مکتب درسو ته نسي رسېدلی. ځینې ځوانان دي چې یوازې د تلویزیون هغه تفریحي پروګرامونه ګوري لکه سریالونه او موسیقي، دا ګوري دا هم ضرور نه دی یو انسان ته، ولې په څنګ کې باید سړی خبري پروګرامونه هم واوري، علمي پروګرامونه هم واوري، معلومات زیاتي.
گن خبریالان وایی چه در افغانستان اکثر خلق بی سواد دی، نو که افغانی تلویزیونی چینلونه در بحرانه و تیار و خبروانو پر زای سالم خوانیزی خبروانی ولری دیر اغیزناک ثابتی دیشی. د کابل اونیزه خبریال حامد عبیدی وایي چې د افغاني تلویزیونونو خبری پروګرامونه د قدر وړ دي، خو په کار داده چې دغه تلویزیونونه خلکو په تیر ځوانانو ته سالم خوانیز خبرونه هم وړاندې کړي.
افغانستان ډیر وګړي بې سواد دي، د دوی لپاره اړتیا ده چې مونږ ډیر آموزشي خبرونه خبره کو، فرهنګي خبرونه. مونږ ډیر ځوانان په تاسو سره باید وایم چې خپل فرهنګ پاک معلومات نه لري، هغه خبرونه خصوصا زه سریالونه د خبرېدو سره په افغانستان کې ډیر مخالف یم، دې خاطر چې ډیره بد اغیز د ځوانانو باندې کړی، د ماشومانو باندې ډیره بد اغیز کړی. تلویزیونونو خبری څانګې ډیرې قوي دي، خو بیا هم فرهنګي او په آموزشي برخو کې دوی پاتې راغلي دي. زما هیله د یو ژورنالیست په حیث د رسنیو څخه دا ده چې آموزشي او فرهنګي خپرونو ته ډیره وده ورکړي، تر څو زموږ هغه ځوانان چې د افغاني فرهنګ په هکله معلومات نه لري هغو ته معلومات هم ورکړي، او د دې تر څنګ آموزشي خپرونې کولی شي چې د ځوانانو د سواد کچه لوړه کړي.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. ګرانو ځوانانو، افغانستان تر اوسه له د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې د بې سوادانو شمیر پکې بیخي ډیر دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د کلتوري سازمان یونیسف یو سروې ښیي چې په سلو کې یوازې 34 افغانان لیک لوست کولی شي، او د هغو کسانو شمیر چې عالي سواد لري خو ډیر لږ دی. جنگ جګړې او د افغانستان په ګڼو سیمو کې د ښوونځیو او ښوونکو کمښت ډیر ځوانان د سواد له نعمته بې برخې کړي، خو په هغو سیمو کې چې ښوونځي شته هم د زده کړو سویه یې دومره ټیټه ده چې ګڼ زده کوونکي کله چې له دولسم ټولګي فارغېږي سواد څه چې پوره لیک لوست هم نشي کولای. د کابل د یو ښوونځي زده کوونکي وږمه په ښوونځیو کې د زده کوونکو د ټیټې سویې پړه په خپله زده کوونکو د درسي کتابونو په کمزورتیا او د ادارې په نه پاملرنې اچوي.
البته د استادانو دا ده چې هغوی سره کومک کوي په امتحان کې، هغوی نالایق تیر وځي په امتحان کې. یو خو د استادانو دا د اساسي علت او بل د خپل شاګرد پورې اړه لري، ځکه چې شاګرد خپله کوشش نه کوي، مسؤلیت نه احساسوي، ځکه بې سواده فارغېږي او کله چې بیا کانکور امتحان کې پاتې شي بیا وایي چې موږ سره نارضایتي کېږي. فامیل که خپل اولاد تشویق کړي هېڅکله به هغوی بې سواده فارغ نه شي. د کتابونو سویه ډېره ټیټه ده، ځکه چې یو شاګرد نشي کولای باسواده یو معلومات ولري فارغ شي، خیملا ولري نشي کولای.
ګڼ زده کوونکي دا هم وایي چې په ښوونځیو کې د خپلوۍ د اړیکو پاللو واسطو او د زده کوونکو نه ناکامولو په ښوونځیو کې بې نظمي رامنځته کړې او سویه یې راټیټه کړې ده. د کابل د نادریې ښوونځي زده کوونکی داود وایي
د مکتب مو کاسه فعلا ته قانون سختگیری نیست.
زمو په خوندزی کې سختگیری نشته. ما تقریبا شپږ کاله په ایران کې خوندزی لوسته. آلته په خوندزی کې ډیر قیودات شته. کدو ورځې زده کوونکو خوندزی ته لاړ نشي، کورنۍ راغوښتل کیږي. خودل ته داسې څه نشته. حاضر او غیر حاضر یو شان دي. په خوندزی کې واسطه ډیر دي. خوندکه زده کوونکو ته مفت نمرې ورکوي. ناکامي نشته. نو زده کوونکو هم ځان ته زحمت نه ورکوي، درس نه وایي او همداسې بې سواده مختدلی او فارغيږي.
د پوهنې وزارت ویاند آصف ننګ په ښوونځیو کې د سویې د ټیټوالي خبرمنی وایي چې اوس مهال شاوخوا 5 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، خو دوی نه ورته پوره مسلکي ښوونکي لري او نه هم د زده کړو لپاره ځای. نو دوی اړ دي چې په یوه ټولګي کې ان تر 100 پورې زده کوونکي کینوي او د زده کړو ورځنی وخت راکم کړي، چې دا ټول د سویې د راټیټېدو سبب کیږي. ښاغلی ننګ زیاتوي چې د پوهنې وزارت به ورو ورو د مسلکي ښوونکو د روزنې او نویو ښوونځیو په رغولو شته ستونزې هوارې کړي.
پراتلون کې کې منګه دوه طرحې لرو. یو تر هدا ده چې د ښوونځي به پراخېږي کال په کال، چې منګه هر کال 1000 تر 2000 پرې ښوونځي ایجادوو، دا معیارونه لوړوي. د دې تر څنګ منګه د ښوونکو د تربیې کچه لوړه کړې ده. په کال کې به پخوا منګ 3000 معلمین روزل، اوس 10000 روزو. ښه معلم کوای سي چې ښه زده کړې ورکړي. بل دا چې منګه د رتوب او معاشاتو نوی سیستم تطبیق کړی چې له هغې سره به ښه کدرونه معارف ته راجذب سي، په دې معنا چې لسانس او ستر او ډاکټر به راجذب سي او په تدریج سره به سطح لوړه کړي. د پوهنې د تعمیراتي پراختیا سره به صنفونه ډیر سي، نو هغه اوقات چې شاګرد په درې ټایمه کې په ورځ کې درس وایي، اب په دوه ټایمه تبدیل سي او ساعتونه به طویل سي. دوهمه مسله زه ورته اشاره کوم، هغه دا ده چې موږ یو تحقیق پیل کړی ده. هغه دا ده چې تر 12 صنف زموږ مکاتب چې دي نصاب ټول شروع کیږي په ریاضي او په حساب او په نورو مضامینو باندې. موږ وایي چې ابتدایي کلونه خاص سول خاص د زده کړې د سواد د لیک لوست لپاره اختصاصي، په دې معنی چې لاول نه تر څلرم صنف پورې موږ ټول تمرکز پدې وکړو چې شاګرد ته صرف لیک لوست زده کړو. کله چې دی لیک لوست کی بیا به راځي په تدریج سره فنی مضامینو ته. ان شاء الله زموږ راتلونکي ستراتیژیک پلان چې ده پیغه کې به دغه معیارونه هم تغییر کړي.
ښاغلی ننګ زیاتوي چې د ښوونځیو او درسي موادو برابرول د دوی مسؤلیت دی، خو د زده کوونکو د سویې په جګولو، د معلوماتو په زیاتولو او باسواده کیدلو کې کورنۍ هم ډېره ونډه لري. دی وایي چې دا د کورنیو دنده ده چې د خپلو اولادونو تعلیمي بهیر وڅاري، درس او مطالعې ته یې وهڅوي.
ملال یا قربانا زمامین زمادانا خائستا افغانستانا.
گرانو زوانانو، د ازادي رادیو د موسیقي لارشیف څخه مو تاسو ته د شفیق مرید په غږ سندره غوره کړی چې د اوریدو بلنه درکوم.
بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا
گرانو جوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره و که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس مری دادی په کابل کې 14 بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیک راستوي نو د پوسټ باکس مری ده 24 تیا یونیورسيټي ټاون پیښور نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم خاط او آباد دی وی
علم علم شي عرفان شي او علم علم شي عرفان شي خواږه منې داستان شي د حکمت له برکت داس خل شي ودان شي چې سلور کونج دنیا وی ساد پوه ترجمانا زمامینه زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملالی قربانا زمامینه زمازانا خائستا افغانستانا زمامینه زمازانا خائستا افغانستانا زمامینه زمازانا خائستا افغانستانا
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.